السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. شفیق عیار تخنیکی چاري مختوړي په دې هیله چې د ژوند چاري مو بریالي وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په غړي کې غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزي پرون ته یو خبري ناسته کې ویل چې عبد الله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په ولیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بهتر راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د ولسمشر دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وایي چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو او ناوچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویاند ولی قریشي وویل چې چاودنه تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشي له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. تاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډله ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم وګوري. بلورتا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراینی پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړې. د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د رواني فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلي دي پخوانۍ سیاسي څیرې دې وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو. امکاناتو ته سنجوي سي هغه عملي سي او بل دا سنجوي سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي افغانستان لپاره به یې ګټې سي.
پخوانی چیرې راځي لاغوی سره جوړجاړی کیږي لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوي کېدو دپاره به زمینه سازي وشي.
یوه جرمني موسسه لسګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیایي چې د هډوکو ستونزې لري.
تر دمګړې پورې خودوی په حدود د شپته اویا کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانانو ورځ ده. کابل کې د تیر پرتلا د لمانځنې ښکاره رنګونه نه ښکاري.
کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندې کوي. نو هغه کسان چې د میانانو ورځ لمانځي حسن به بېخي اونستي او بندې به یې کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دوی ګوري چې دی وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټه نغښتي او د طالبانو حکومت ته څه ده. دای وای ک چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وي عملی بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصاً باید وایي چې هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو. امکاناتو ته سنجوي سي هغه عملي سي او بل دا سنجوي سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. د
افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نور هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفو اعلان کړی ده.
و مو ریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزي پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړي چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته راستنېدو ته زمینه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانیو سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولی دی. یعنی په سوله ییز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوي. نو که پخوانی چیرې راځي له هغوی سره جوړجاړی کېږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوي کېدو دپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمینه سازي وشي. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهاله کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیې غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي. او همهاله ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي، هغه هم دا غونډې ته دعوت کوي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې سې پخوانی سیاسي سيري درو غواړي دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې د طالبانو لپاره، د طالبانو د وسني نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډيري ګټي ولري، ترڅو پوری چې طالبان په وسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی پرسمت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکې دی. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي چې زموږ دودیزه لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمینه سازي نشته یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لویې جرګې له لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویې جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه و نه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي څیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دی چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دته امید او هیله شته چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت تر راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کرزی یعنی داس ماده کې کتلاتی پر حمید کرزی او ډاکټر صاحب عبد الله باندې بندیز لګیدلې دوی ته بهر ته د تک اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې سبب بداسي د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندي او مشکلات ورپېښي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولې د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغوی که چېرته طالب ته مشروعیت ورکوي په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لږ تر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قرباني شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي، خو هیڅ افغان په دغه برید کې لاس نه درلود او د دې برید اصلي طرحه کوونکي بهرانیان وو او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاری د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل،
حقیقت همیست چې افغان ها و در
حقیقت د افغانان ناور اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیخي قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفتار میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته په خپل لیک کې لیکلي چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانیانو د ناببر او وتلو بیا پرې کوي او میرمنې او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشان راغلي چې د بهرانیانو د غیر مسؤلانه وتلو له امله زرګونه افغان میرمنې چې په خوا د افغانستان د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې کار کاوه په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دي له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستې وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دي له افغانستان بانک سره مالی همکاریو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو پخواني جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عامو وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم په یوه بله موضوع کې تمکیږو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکې مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویاو پوری دا سیناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکتران د دلوی د میاشتې له یویشتمې نیټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دیرشم د دلوی پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړۍ پورې خو دوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکتران له دوه نیم سو تر درې سو پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکتران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شهر ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی موسسه له دوی سره له درویش کلونو راپدې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاندوی د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې له دې چې مطالبه ته دوام ورکړو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالیو لپاره شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالیو ډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 50 اوریزو او شل اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکواټ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهدی پکې د 350 اوریزو او محمد نبی د 2 شل اوریزو سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخته ده او ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 مدري 50 اوریزو او د بلې میاشتې له لومړۍ نیټې تر 15 می 2 شل اوریزو سیالي تر سره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزی آسیا د اتل ولی جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله تیر ورځ 15/3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالی کې امید قمبری 3 ګولونه او سید مشتبه او نور الله نظری یو یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړني لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندستان د کرکټ لیګ یا IPL د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرولو پروسه د څلورو افغانانو په اخیستلو سره تیر ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقي او نور احمد لکانډوال هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې سکهل په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیک د شاوخوا 590 لوبغاړو نوملیکنه کړې و چې له ډلې د لسو لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقي او نور احمد لکانډوال د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبیږي.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او وی ویل چې روسیه د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 130,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالۍ بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه د لمانځلې چې بیره لري طالبان به پیدا کړي او بندي به یې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل شار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکال په کابل کې ویره
دا د فاطمه غږ دی. فاطمه نږدې 3 کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمه په خبره سږکال به یې ونه شي لمانځلی.
سشکال په کابل کې ویره وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به ونیسي او بندي به یې کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو لبل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ تیر کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سش کال ویل لرو، نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو لورځ سره برابر ده. په وروستیو 2 کلونو کې د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځ لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو د مینانو ورځ لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانی ډیکوریشن کړی ده او نه د ګلونو صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پېښونه کړي، ځکه زینی خلک لگ لگ گلان خستلی ده.
خو ده طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو تا وویل چه
تنو مونگ که فکر رو که داسی منفی شیان آقا با طولنه که قبولیت نلده مونگ داده یوسی خلک داسی کار نکل مقبلا که روشل کل نگده شاید تحمل که دن او تشویقی برنامه وی او ده ډالر پوسیله باندې خلکو باندې تحمیل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تیرو 20 کلونو کې او په ځانګړې توګه په تیرو 2 وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اروزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د ژغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه،
بلکې د هغه غریب وو او بیوزله کسانو دي چې د طالبانو لخوا د نړیوالو له لوري مرسته سوي غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د یوې ویالې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې ریاست یو چارواکي داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان له مخې پیل کړی دی چې هر یوه کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړي وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د ښاریاتو لپاره ځانګړي شوي دي چې دی د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالي لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرزالعمل داسې راواستوي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسېږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته د ولسوالۍ د خونو تقریبا ولسوالۍ هم دغه سیبی خو دغه درک نه دی دقیق معلوم. دلته تقریبا 514 کسه اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو لخوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا ژورېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغېزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډېره ډېر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تېر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بېکاره سوي دي. محمد میر چې شاوخوا 63 کاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې ده، په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولی نه یم خوشحاله، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم، خو د هغې مې ډوډۍ ده. یو لاکه در 15 کس یو کم زه په خپل جانب یم، نو د 15 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړئ چې دا مسلمانانو ته ډوډۍ ورسېږي. د ماښام ده
8 کلن محمد ولی هم په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دوی د همدې کار خوښ دي. دوی وایي دولت په کار ده چې خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو له لورې سوي مرستې ورکړي، ځکه د ده په خبره چې تر 4 اړمنو کسانو ته ورسول سي. دوی ادعا کوي چې د نړیوالو له لورې سوي مرستې غریبو او بېوزله کسانو ته نه رسېږي.
موږ د خدای بېچاره ګاډ د ماښام ډوډۍ په کور کې ولاکه لرو، په نورو د غو کې موږ ته ولاکه پر دنیا چې ما د خدای رسېدلی دي. یوولس تنهکه اوس زه یم په کور کې، پر دنیا یې چای ولاکه رسېدلی دي چې نه ویشته سوی یم، نه ویشته مې لا پر مخ ورکه سوې ده. په ولا چې هغه ورکه سوې ده، بیا ورغلی یم هغه دفتر ته، زه چا نه یم یاد کړی چې ته چیرې یې.
خو نیوکه دا ده چې د غنم یو خو ډېرو کمو خلکو ته رسېږي او بل دا چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کار څوک نه لري، چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنه ده لای نسی.
مطمئن نه نه ورځ په دغه کوڅه کې راوېشته.
دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لور شوی مرستې په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دوی هم له همدې مرستې برخمن سي.
نوراره که دغه مې د دغه بالکن مې د دغه ولیا د کار نه جوړه کمر یو څوک مشکې نه ویشته کوي، یو څوک مناره اوري. د کلي خلک وله چې یوه میلمه ته دونه نه کې چای وروباسله، دی خبرې کوي ورورکه. لاکتیا هغو ښځو ته ورکړه چې سرپرست نه لري، کنجانې یې.
ستاسو له پیغامونو
مثلا دی مولوی صاحب ذبیح الله مجاهد او مولوی صاحب له یعقوب اخوند مولوی صاحب له احمد اثر اخوند ته ورسېږي، وردوازه همرسی راضی په خدای یا خدا لری کده د خپل کور په تلویش کال انقلاب وتری ضرورت په ماجر کې ډیر کړی دی ارز بار کړي چې لاس وینځل سکور د ماجر په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجر په نامه راضی خپل کورو ته راوړي دغه سلا والا ویم کومک ورسره کوي بیا د خپلک ځینې اخی نور دوی ته ورکوي دغه دې هر سړي ته په ځینوان چې ما ته یې راکړي زما دې په خدای قسم یې که د یوې ټوټې غم یې لرم یا هم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شا د حق پروا نه لرم چې ما ته راکړي علاج یې راکړي که حلالو که نه راکړي هرګز دې نه راکړي
محمد الله د بغلان ولایت نه خبرې کوم وروره ګله ما خبرې دغه دي موږ د بسته بغلان درست شهیدانو مالونو ته هلته ورتلو دا د شهیدانو وضعیت د ماشومانو ډېر خرابه دی دا د اردو شهیدانو پولیس شهیدانو څوک بحثات نه کوي مخکې دولت پیسې ورکولې ماشونه ورکول هغه هم زمونږ یو نیم کال ماشونه په اشرف غني باندې پاتې شول اشرف غني جوماتونه جوړ کړل سرخانې خلکو ته جوړ کړي د خپلو شهیدانو ماشونه یې ورنه کړل دغه پیغام به نړیوال ته ورسوي خدای په امان
وروره دا محصلین ډېر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالات ستونزې خو تاسو ته معلومه ده چې اقتصادي حالات ډېر بد حالت دی محصلین ډېر بد حالت کې ګیر دي دغه بدلې شوې د تېر کال نوم باندې دي او اوس هم په محصلین ډېر بد حالت کې دي که د بدلې شو په اړه زمونږ د آواز لوړو چارواکو ته ورسوي دا د محصلینو بدلې شي را خلاصې شي او آزادې شي نو دا د محصله ډېره غټه همکاري ده ځکه محصلین ډېر په بد وضعیت کې ګیر دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمې بجې شوې وړاندې درته د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیزې خبرونې لرو خو اوس هم د خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی په دې لیک کې غوښتنه شوې چې طالبان باید پخوانیو سیاسي څیرو ته د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي بلورته د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغې هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکول شي د طالبانو په خبره دا کار د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمنوي او لا یې زیانمن کړی هم دی د اروزګان په مرکز ترینکوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتې شویو ناچاو د توکو چاودنې یو ماشوم وژلی دا چاودنه پرون شوې ده ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي دا سیالۍ د مرکزي آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي د جرمني صدراعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي دای به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم وګوري د امریکا او اوکراین ولسمشرانو بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقدامات په برخه کې د یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د رواني فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا کمپاین پیل کړي اوریدونکو د دغو خبرونو او مسایلو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام په همدې سره د دغې خپرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم د لوبو له میدان نه او ورپسې هم تاندې څانګې له یاده مباسئ
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو سړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ به وو سید لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې محرکه لای کوم په دې هله چې ښه صحت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شو پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوګل اوس مهال په قرغزستان کې دا وتمل چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولې بخت آزمایي دا هم واوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي
د
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. لوبډله له دې وړاندې په قطر کې وه او هلته یې څو ورځې پرلپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ به د 350 یا یو ورځنیو لوبو لومړی هغه د روانې فبروري میاشتې په 23 وشي. بیا به دواړه هیوادونه 2 ورځې د مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3 وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 را روان نړیوال جام ته د لاربندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې ته 10 امتیاز ورکول کیږي. د افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په 10 مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه مې د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنګلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنګلاديش پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 لوبو کې او 2 نړیوالو 100 لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د افغان لوبغاړو د څو ورځو راپدې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ښه چمتووالي سره د بنګلاديش پر لوري سفر وکړ. تمه ده انشاءالله چې دوی به د بنګلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلیږي. د ویل د چې د دوی وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 سیالیو په لړ کې آیرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغه سیالیو یعنې د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سوپر لیګ سیالیو په مهالویش کې افغانستان 6 نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنګلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوبې کوي موږ یې منندو یو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنیږو، خپل درددلې ملت ته به تحفه وړاندې کوو. انشاءالله زمونږ فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسېدلي او د خپل ګران هیواد بیرغ پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 3 ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په 3 پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډۍ، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سه‌شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 پچون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریج څخه وروسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلي، خو په 2015 کال را په دیخوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره زړه ښه کړی. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودي او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړي.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده دې ټیم ته رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت که په لنډو تاسو سره ته بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم دغه قابل و چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
مزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله، مخکې چې ما په خبرو کې ویلي لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ سو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دېونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر او ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کړي چې په ده کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولې هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې داسې چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک سانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې ترې جوړ کړي ریشخان په وحي دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانې یو قسم ریشخان دوی دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تر په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو ویدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما مراور پخلا کاوما، سفر روپ جانان پر کوټه سرا دستی تا دنیا مدن رہی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا وہی خط بہرا دے شائی سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا مگرنج دل چاہیے
پائل من کی ماں جانا پائل من
Home near one night's run down.